څنګه تاسو ستړي نشئ؟ په دې پروګرام کې اوري چې د نړیوال بانک په یو نوي راپور کې وایي چې افغانستان په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې پرمختګونه کړي. دغه راز په غزنی کې اعتراض کوونکو په مشروط ډول د کندهار کابل لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستې ده. دغه راز د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د امنیي قوماندانې او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یوه برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم یوازې مسافر وړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د کابل کندهار په لویه لاره تیر شي. یوې سخت دریزې وسلوالې ډلې په سوریه کې د روسیې د نسکورې شوې الوتکې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د امنیې قوماندانۍ او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یوه برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. د امنیې قوماندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن ناوخته وسلوالو تر هغو یو سات موټرسایکل د بولدک ولسوالۍ امنیې قوماندانۍ ته نږدې دروازې ته چاودنه ورکړې ده او وروسته یې پر امنیتي ځواکونو باندې توریستي برید کړی دی. امنیتي ځواکونو غبرګون سره مخ شوي دي. پر امنسته سوی لنمخال نشته که دو وصلوال تراغر وجل سوی دی او دری پولیس سرپیری زخمان سوی دی.
یوی بلی امنیتی سرچینه بی ازادی را رو تو ویل چه پدی برید که دری پولیس وجل شوی دی. وصلوال و طالبانو دی سپین بولدک دیده دیرش پی دی برید مسئولیت پا غار اخیسته یا ویده کرده چه زیاد شمیر سر تیرو تای مرگ جوب لاده ولیده. په کونړ کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې وویشت وسلوال وژل شوی دی. کونړ ولایتي شورا یو غړي ولایت خان د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې وسلوال د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې په یوې مدرسه کې راټول شوی و چې بی پیلوټ الوتکې پرې برید وکړ. تر اوسه سیمه ییزو افغان او د ناتو چارواکو دا پیښه نه ده تایید کړې او دا هم نه ده څرګنده چې وژل شوی افغان طالبان که د پاکستان د تحریک طالبان غړي دي. په کونړ کې د امریکا په هوایي برید کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر په داسې وخت کې خپرېږي چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو پوځ ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې شاوخوا 2000 هوایي بریدونه کړي چې دا د وړم کال په نسبت دوه چنده زیاتوالی ښیي. د جرمني حکومت د چهارشنبې په ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د افغانستان په ګډون د دې هیواد بهرني پوځي ماموریتونه تمدیدېږي. د دې پلان له مخې چې د دې هیواد د پارلمان تاییدېدو ته اړتیا لري په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني سرتیرو شمیر 1300 تنو ته زیاتېږي. د جرمني دفاع وزیر اورزولا فون دیر لاین د جرمني ARD تلویزیون ته وویل چې دغه اقدام به د اصلاحاتو له هغه بهیر سره مرسته وکړي چې د افغانستان حکومت پیل کړی دی. جرمني چې ولسو کلنو رئیس په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې ونډه درلودلې ډیری ځواکونه په مزار شریف او کندوز کې دیره دي. د قزاقستان پارلمان موافقه وکړه چې متحده ایالات کولی شي د قزاقستان له هغې ترانزیتي لارې چې دا هیواد د کاسپین سمندرګي له لارې له اذربایجان سره نښلوي افغانستان ته د غیر پوځي وسایلو او موادو انتقال لپاره ګټه واخلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر قیرات عبدالرحمنوف پرون د پارلمان تر پریکړې وروسته وویل چې د دې موافقې له مخې امریکا به د کاسپین سمندرګي له لارې غیر پوځي مواد او وسایل د قزاقستان له ختیځ څخه ازبکستان ته وړي او له هغه ځایه به بیا د ریل ګاډي په واسطه افغانستان ته انتقالیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل هیواد له متحدو ایالاتونو سره له 2018 میلادي کال راهیسې د ترانزیت موافقه کړې ده. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم یوازې مسافر وړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر شي. د دغه اعتراض یو شمېر مشرانو د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غني له دوی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلین به چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي دي اوو ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. همدارنګه به دوه تنه برمته شوي هم د تښتونکو له منګولو ژغوري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. یوې سخدریزې وسلواله ډلې په سوریه کې د روسیې د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي. عربي ژبې ورځپاڼې الدیار د جیش الاسلام په نوم د سخدریزې ډلې اعلامیه خپره کړې چې ادعا کوي دا روسیې الوتکه د دوی وسلوالو غورځولې ده. جیش الاسلام د دمشق په ختیځه غوطه سیمه کې د بشر الاسد له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. په غوطه کې د روسیې د الوتکو او د سوریې د پوځ په وروستیو عملیاتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې ان شپږویشت ډوله دا الوتکه هغه مهال وغورځېده چې غوښتلې د لازقیه ساحلي ښار په هوایي ډګر کې کښېني. د روسیې دفاع وزارت ویلي د یوه جنرال په ګډون په الوتکه کې درې دېرش سپرلۍ او شپږ عمله ټول په دې پیښه کې مړه شوي دي. د برېتانیا پولیس وایي په لویدیز ښار سالزبوري کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. د برېتانیا د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر مارک راولي پرون په لندن کې خبرلاند ته وویل تایید ولی شم هغه نښې نښانې چې معلومیږي د اعصابو د فلج کوونکي ګاز له امله دي. په دې شیبه کې په دقیقه توګه د تثبیت شوو موادو د څرنګوالي په اړه نور څه نشم ویلی. د مارک راولي په خبره شپږ شپېته کلن سرګي سګریپل او د هغه 9 کلن لور یولیا درې ورځې وړاندې په سالزبوري ښار کې بېهوش او په نازک روغتیایي حالت کې وموندل شول. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې پرون د یوې هلیکپټر د غورځېدو په پیښ کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. راپورونه وایي چې دا هلیکپټر د ګرجستان پولې ته نږدې غورځېدلې ده. خبرونه ملازدي رډو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډیو ټکی اورګ یا ازادي رډیو ټکی کم. وړاندې خبرونه کې اورئ چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي د ولسمشر له ژمنې سره سمې یوازې مسافروړونکو موټرو ته اجازه ورکړي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر شي. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ پرون په هلمند کې ولمانځل شو، خو په هلمند کې اکثره ښځې د حکومت لپتو اقداماتو شکایت کوي. په تیره بیا ښوونکي وایي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستي.
څلور میاشتې کېږي چې زموږ استادانو ته معاش نه دي ورکول سوی. ولې چې لک لري موږ په دې لک باندې نه پوهېږو چې ولې نه ورکوي زموږ معاشونه.
نړیوال بانک په یو نوي راپور کې ویلي چې افغانستان د روغتیا په برخه کې پرمختګ کړی دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2:30 پروګرامونه مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل دودیز طبابت ته کتنه کړې. په تېره بیا چې ناروغ ته د څاروي پوستکی وراغوستل کېږي
لکه کمی شوا وند اتیبه په سم لاس د څه به خولي کړو ګر وجود مو خوله وته او د څه یو سلو پنج تبه به مغه به نه خدای پاک پوستکی ورکه کړو.
مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر محمد اصافی په امراسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم یوازې مسافرلونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر شي، او هغه هم د ورځو په مخه چې افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې په دې ورځو کې به د هغې پیښې قاتلان چې دوی اعتراض تا اړ ایستلی دی نیسی، د قانون منګولو ته به سپاری، او همدارنګه به دو برم تشوي کسان هم د تختونکو له منګولو ژغوري. په دې اړه مې په مخکې په خبرونه کې د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت سره خبرې وکړې، او له هغه مې وغوښتل چې اعتراض کوونکو څه وخت دغه ژمنه له افغان ولسمشر سره کړې او اوس لاره خلاصه ده کنه.
تیر ورځ نا وخت ولسمشر محمد اشرف غنی له لارین کوونکو سره د ټلیفون پر کرښه خبرې کړې دي، او هغه سره ژمنه کړې ده چې ستاسو هغه کوم غوښتنې به پوره کوي، او هغه کسان چې قاتلین دي او هغه کسان چې برمته شوي دي هغه به په وو ورځو کې مثلا د قانون منګولو ته سپاري. خو دغه لاره لا اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او احتراز روان دی. دغه پریکړه تر 9 بجو وروسته به منل کیږي. هغه وخت چې دغه کم وژل شوي کسان دي دغه جسدونه به خاورې ته سپارل کیږي او د هغوی جنازې به کیږي تر 9 بجو وروسته. او مسافر لاریون کوونکو لا هم خپل به لاریون ته ادامه ورکوي. دغه ورځې په ښار کې به هم خیمې ولاړې وي او هغه به د ښار له واټونو تیسته کیږي، یعنی چپ ترڅو خلکو ته د ازار سبب ونه ګرځېږي. د ترافیکو پر مخ به لاره خلاصه وي، خو یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکول شوې ده دغه د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره باندې چې په هغه کې مثلا مسافر وړونکي وي یا مثلا په هغه کې ترکاري یا دغه راز د خوراکي مواد وي لکه غوښې او دې ته ورته نور هغه څه. خو لاریون کوونکو هم دغه ما چې وړاندې د دغه ولایت د والي د ویان محمد عارف د نوري سره خبرې کولې، ده ویل چې مثلا دغه غوښتنې لاریون کوونکو هم منلې دي.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دغې کورنۍ چې وژل شوي درې تنه تر اوسه پورې نه و ښخ شوي، موږ تر اوسه پورې په دې اړه راپورونه نه درلودل.
بالکل همداسې مسله د دوی همدا اوس تر دا اوسه پورې لېږدوله، تر اوسه پورې جنازې نه وې شوي. نن 9 بجې د دوی جنازه اخلي او هغه په قرباغ ولسوالۍ او دغه هغه په غزني ښار کې له دغه خیمو سره تر هغه تر دغه 9 بجو وروسته کله چې جنازې وسولې، وروسته به بیا دغه لاریون کوونکي د 2 ورځو لپاره دغه هغه موټر چلوونکي هغه موټر سپرلۍ ته اجازه ورکوي چې په هغوی کې مسافر وي او دغه راز په هغوی کې خوراکي مواد وي.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت چې په غزنی کې د وروستي اعتراض او د چې د وروستي هغه جولجړی په اړه نور معلومات راکول چې د دغه اعتراض کوونکو له افغان ولسمشر سره په خبرو کې پرې موافقه کړې ده. د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې په 2 ورځو کې به د هغې پېښې قاتلان چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي نیسي، د قانون منګولو ته به سپاري او همدارنګه به هغه 2 برمته شوي کسان هم چې وسلوالو له ځان سره تښتولي خوشی کوي. د کابل کندهار لاره له 6 ورځو راهیسې تړلې ده. د دغې لارې په اوږدو کې دواړو خواوو ته ډېر موټر بند پاتې دي او مسافرونو ته یې هم ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو هم د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې د دغې ستونزې او دغه راز په غزنی کې د وروستي لارون په ارتباط خپل نظریات څرګند کړي دي. څو تنو به په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. وی دا مسافر ته توجه نه کیږي چې د کندهار د غزنی لار د کابل لار باندې د مسافرین ګرځ باندې پاتې دي. وی دا ته توجه نه کیږي نور پولیس چارواکي دغه څنګه ګم پاتې دي. مستاسه دغه غوښتنه لرو چې تاسو د لوټو چارواکو پر دغه اواز ورته چې دا موضوع حل کړي ټول مسافرین باندې پاتې دي. مخه
ہلو السلام علیکم. زه نزاب الدین هلمند خطاش صدا پیغام پرځم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې ما پیغام نشر کړم. د اشرف غنی صاحب خدمت له غوښتنه ده چې زیر تر زیر د غزنی ولایت تورسي او د خزمنو کورنۍ مشکل ورحال کې او د دې خوا د لارې او د اخوا د لارې مسافر خلاص کې لار ورته خلاص کې، ځکه چې موږ دی ګوتې پرې کېدو او د لاسو پرې کېدو سره او د کاکو په خورولو سره موږ د چوکۍ تر سوالي بیا هم موږ د ولس غم نه کوي. وسلام په احترام لکوم چې ما پیغام نشر کوي. خدای خمه
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د ازادي رادیو د څوتنو اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په ثبتونکو ماشين کې په غزنی کې د وروستي اعتراض او د غراز د کندهار د کابل کندهار د لوی لارې د بندیدو په اړه څرګند کړي وو. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، اعتراض کوونکو موافقه کړې چې د غلار به د مسافرونکو موټر پر مخ د 2 ورځو په مخه اخلاصوي. نن 9 بجو دا لاره پرانستل کېږي. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو ستاینه کړې. په دغه راپور کې چې د ناامنۍ پر وړاندې د پرمختګ نوم ورکړل شوی دی، د افغانستان د روغتیا سیستم د ښو خدماتو د وړاندې کولو یوه بېلګه بلل شوې ده. نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د نړیوال بانک تازه راپور ښیي چې افغانستان له 2003 میلادي کال را په دې خوا د روغتیایي خدماتو د رسولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په راپور کې چې د مارچ میاشت په 6 نیټه له واشنگټن څخه خپور شوی دی، راغلی دی چې حتی په ناامنو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. خو نړیوال بانک وایي چې تاوتریخوالی او ناکراریو په افغانستان کې په لازمه او معیاري توګه د روغتیایي خدماتو بهیر ټکنی کړی دی. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په 15 کلنۍ کې د ماشومانو د مړینې سطح 40% کې راټیټه شوې ده. راپور وایي په 2015 کال کې له هرو زرو زیږیدلو ماشومانو څخه 1 نوي مړه شوي دي، حال دا چې په 2003 کال کې بیا دا شمېره په هرو زرو ماشومانو کې 112 وه. د نړیوال بانک موندنې ښیي چې پر وخت د صحي خدمات وړاندې کول او د روغتیا د یو دوامدار سیستم موجودیت د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګ له مهمو عناصرو څخه دي. په نړیوال بانک کې د تغذیه او نفوسو د برخې مسؤل ټایم ایونس ویلي، په افغانستان کې د ناامنیو او وسلوالو له فعالیت سره سره د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پرمختګ هغه څه دي چې نړیوال به ترې ډېر څه زده کړي. په راپور کې د خدماتو وړاندې کولو په لومړیو کرښو کې د هغو غیر حکومتي ادارو یا NGO-ګانو د فعالیت ستاینه شوې ده چې د روغتیا په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نړیوال بانک په خبره د دې NGO-ګانو 82% کې په خپله د افغانانو دي. نړیوال بانک د بیلګې په توګه د افغانستان په ناامن ولایتونو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا د امیدوارو میرمنو د معاینې یادونه کړې ده او وایي چې له 2010 کال راهیسې دا بهیر 3.5% کې پراخ شوی دی. خو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤل شوبهم چودري په دې راپور کې ویلي دي چې د روغتیا د سیستم د لا باکیفیته کولو او له نړیوال سټنډرډ سره د برابرولو او ټولو خلکو ته د معیاري خدماتو د رسولو لپاره افغانستان لا هم اوږده لار په مخ کې لري. په راپور کې هغه چیلنجونه هم یاد شوي دي چې د افغانستان روغتیایي سکتور ورسره مخ دی. د میندو د روغتیا د بهیر ټاکنه کېدل، د ارقامو او معلوماتو د راټولولو پر وړاندې خنډونه، په ځانګړي ډول په ناامنو سیمو کې او له نړیوال معیار څخه لرېوالی د صحي خدماتو د وړاندې کولو په مخ کې هغه چیلنجونه دي چې د نړیوال بانک په وینا باید د حل او د منځه وړلو لپاره جدي کار وشي.
ازادي راډیو د مارچ 8 د شوز نړیوال ورځ د یو ځانګړي پروګرام له لارې نمانځي.
این برنامه ویژه پنجشنبه از ساعت 10 الی 12 بعد از ظهر به طور زنده از امواج رادیو آزادی.
د خبروونی میلمانه به د شوز په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي.
اگر می خواهید شما هم در این بحث شرکت کنید، پس به شماره 0700 822 755 به تماس شوید.
او د اړیکې لپاره زموږ بل شمېره ده 0999 40 15 40.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام څو شېبې، البته 2 ساعته وروسته پیلېږي، اوس ټلیفونونه مکوئ. خو د ښځو نړیواله ورځ دغه راز پرون په هلمند کې هم ولمانځل شوه. په دې مناسبت ډېرې ښځې په هلمند په مرکز لشکرګاه کې راټولې شوې او خپلې ستونزې مطرح کړې. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راټولو شوو ښځو چې اکثره یې ښوونکي وي، پر حکومت انتقاد وکړ چې د دندو تر څنګ په هغو پروژو کې هم له دوی سره بې عدالتي کېږي چې د ښځو په برخه کې هلمند ته ځانګړې شوي دي. اکثرو ښوونکو دغه راز شکایت کاوه چې 2 میاشتې ورته تنخواګانې نه دي ورکول شوي. دا په داسې حال کې ده چې هلمند له تیرو 14 کلونو راهیسې یو ناامنه ولایت دی او په دغسې وضعیت کې بیا ښځینه ښوونکي هم په ډېرو ستونزو سره خپلې دندې مخته وړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د لشکرګاه کې د ښځو د دغو ستونزو په اړه نور حال راکوي.
د ولایت د مقام د غونډو په تالار کې ساش کال د ښځو شمېر تر بل هر وخت ډېر دی. په شنو تورو او سپینو چادروي کې د راغلو ښځو سره ماشومان هم ورسره دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر حکومت له دې عمله چې د ښځو حقوقو ته پوره پاملرنه نه ده کړې، مساوات او جنډر یې نه دی مراد کړی، او یا خپل د ښځو په منځ کې د پروژو امتیازات په برخه کې توپیري چلند کوي، ډېرې نیوکې وسوې.
ولې چې پر ما باندې دغسې ظلمونه تېر شوي دي، دغسې زولانې مې ماتې کړې دي، دغسې خوارۍ مې لیدلې دي. اوس د محترمو اجیواله صاحب څخه او محترمو بشري حقوق څخه غواړم چې د ګردو حقوقونه په عدالت توګه ورته ورکړي.
آشکار است که
سخت زنان در اداره دوای طول ته معلومه ده چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوډو وانډه ډیره کم ده. حتی په جنو ادارو او ریاستونو کې شوډي اصلا نسته. مثلا د معرف د ریاست په مقام کې، د لوړ زده کړو په برخه کې، او همداشان د هلمند په عمومي ریاست کې، دغه ډول په نظامی ادارو کې، او یا په ټولو هغه نظامی او ملکی ادارو کې شوډي نسته چې په هلمند کې کار کوي. د مارچ د اتمی په مناسبت په لشکرګاه کې دغه جوړې سوي غونډې ته د نورو کلونو په خلاف د ګرشک نادالی او ناوی ولسوالۍ څخه هم ګڼې ښځې راغلې وې. د ولسوالۍ څخه راغلو ښځو د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت وکړ او په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه، خو یو شمېر نورو ښځو بیا په خاص ډول د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو ښځینه ښوونکو چې څو میاشتې ماشونه نه واخیستي له والي او نورو مسؤلونو نه د وضاحت غوښتنه وکړه.
زما خاوند مریض دی، کار نسي کولی، ځوان زوی د ګټې نه لرم، نو آیا چې یو معلم په معاش باندې ګزاره کوي او هغه معاش پنځه میاشتې نه ورته رسیږي، نو دا به د یو معلم ګزاره سره کوي او دا ژوند مې سره کوي.
زه خپله حبیبه ترین د ګرش د ولسوالۍ د لوی هدي مدیره یم. څلور میاشتې کېږي چې زموږ استادانو ته معاش نه دی ورکول سوی. ولې څه علاق لري؟ موږ په دې علاق باندې نه پوهېږو چې ولې نه ورکوي زموږ معاشونه. اته داسې استادان دي چې بیچارهګان په دغه معاش باندې ګزاره کوي، یعنی هر ورځ داسې استاد نه وي چې په اداره کې رانسي او ماته ونه ژاړي.
هلمند چې کلونه ناامنه پاته سوی دی، د ګرشک ولسوالۍ پرته په نورو ولسوالیو کې د نجونو دپاره ښوونځي نه لري او اکثره کورنیو کې نجونې د فامیلي، کلتوري او مذهبي عواملو په خاطر ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. یو بله مسله په کورنیو کې د نارینهوو او یا خپله د ښځو لخوا د ښځو شکنجه کول دي چې ډېرې د دغه شکنجه سوو ښځو هغې نسي کولی ان هغو مسؤلونو او ادارو ته خپل شکایت ورسوي چې په دې برخه کې کار کوي. د هلمند د ښځو چارو رئیس جمیله نیازی وایي پروان مریض کال کې چې لا هم څو ورځې پاتې دي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اووه نوي قیضې ورغلي دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري.
موږ تر اوسه پورې په خپل ریاست کې اووه نوي قضیې لرو چې هغه په مختلفو برخو کې دي، د طلاق اخیستل، وهل ټکول، د کوره څخه وتل، په بادو کې ورکول، اجباري واده، په لوړ ولور باندې د یو معصوم نجلۍ ورکول، چې دا ټول سبب د دې سوي دي چې دغه ښځې د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي. او اووه نوي قضیې چې تر ټولو کلونو موږ ته ډېرې قضیې دي، سږ کال ډېرې خوشنتونه سره ښځې مواجه سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي و اتیا شکایتونه او قضیې ثبت سوي وې. د هلمند والی حیات الله حیات پر د سونو کو پاړه چې په ادارو کې جنډر نه دی مراد شوی او د نارینه او ښځینه ترمنځ توپیر چلند کیږي وویل که ښځینه غواړي په ادارو کې کار وکړي حاضر دی د نارینه په نسبت په کم نمرو هغوی بریالی کړي. د زیاته کړه پخوا تر دې د ښځو په برخه کې ټولې پروژې او پلانونه لنډمهاله وو چې تر دې وروسته به هغسې نه وي.
دا د کانکور په ډول امتحان اخیستل کیږي او نتیجه یې راوځي. ټول موضوع د تاسې قلم پورې ده چې څومره مو په قلم کې زور ده هماغسې کیږي انشاءالله. ولې زه هغه صلاحیت چې د من ده دلته هغې بستو کې زه درته اطمینان درکوم چې حتی تاسې سره موږ کومک کوو. پنځه نمرې، لس نمرې، دوه نمرې، درې نمرې که د تاسې د یو نارینه نه کمې وي تاسې ته موږ برتري درکوو. دا یو. دوهم د دې اطمینان درکوم چې د موږ ادارې د تاسې خپلې ادارې دي. په دې ادارو کې د تاسې ابرو عزت خوندي ده او په هر هغه ځای کې چې جزترین حرکت موږ ولیدو چې خدای نه خواسته د موږ خور، خدای نه خواسته حانت شوی یا د هغو بېعزتي شوی ده، موږ د هغې سره جدي چلند کوو.
ویل کېږي د روغتیا او معرف ریاستونو پرته په اکثرو ادارو کې د ښځو حضور په نشت حساب دی، اما په دې برخه کې پر ښځو هم نیوکې کېږي چې یا نه غواړي په لوړو او عادي بشتونو کې کار وکړي او یا یې ظرفیتونه نه ایجابوي چې په هغو کې مقرره سي. د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه چې په نړۍ کې هر کال پس له 1912 میلادي کال راهیسې د اکتوبر د انقلاب وروسته لمانځل کیږي، یوه نړیواله ورځ او د بشري ټولنې په تاریخ کې خپل ځانګړی ځای لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل کندیمای زور است جبید
به حضور ده گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتر
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې پر دو موضوعاتو خبرې کوو. په سوله او سیاست کې د ښځو د ونډې او د غرض له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې د خبرو د امکان دا پروګرام اوري. د دغه راز په دې موضوعاتو خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره هم شریکولی شي. خو بیا هم د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې له موضوع لرې نه ځو. هر کال چې دا ورځ لمانځل کېږي د ښځو ستونزو او دغه راز د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پرمختګونو ته هم ګوته نیول کېږي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ستونزو د حل لپاره څه هڅې شوي دي؟ سالم محمد صالح په دې راپور کې اوروي.
نوم مې چیرې دی؟ هغه غورځنګ چې یوې افغان نجلۍ په 2018 میلادي کال کې پیل کړ او په ملي سطح یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. په ټولنیزو رسنیو کې دغه هشتاګ په افغانستان کې د هغه دود سوي کلتور په عکسالعمل کې پیل سو چې اکثره نارینه د خپلو میندو، خویندو، میرمنې او لوڼو نمونه نه اخلي او دا د ځان لپاره شرم ګڼي. د دغه حرکت پیلوونکي تحمینی رشیق وویل
هشتاګ مو نامم کجاست؟ یعنی مردان
سموش هشتاګ نوم می چیرې دی نومیده، یعنی نارینه په ازادانه ډول وکړای سي د خپل میرمنو، میندو او خویندو نمونه واخلي. دا نور شرم نه وي. سموش د کمپاین اصلي هدف شزيته هویت ورکول وو. هدف
اصلي شه په افغانستان کې دننه او بهر په سلګونو افغانان د نوم می چیرې دی له غورځنګ سره ملګری سول. په ټولنیزو شبکو، صوتي او تصویري رسنیو کې د خپلو کورنیو د ښځینه غړو نمونه ولیکل او په دغه کمپاین کې شریک شول چې دا د دې کمپاین مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه. بل موضوع چې په ملي او نړیوالو رسنیو کې د خبرونو سرخط سوه، د امریکا د روبوت جوړولو په مسابقو کې د افغان روبوت جوړونکو نجونو ګډون و. په داسل کې چې د هرات ولایت د غنجونو ته په پیل کې په دغو مسابقو کې د ګډون اجازه نه ورکول سوې، خو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مستقیمې مداخلې په نتیجه کې د غنجونو ته د امریکا ویزې ورکړل سوې او دوی په دغو مسابقو کې ګډون وکړ او ګټونکي سوې. په روباتیک مسابقو کې د غنجونو ګډون په 2018 میلادي کال کې دوام پیدا کړ. د غنجونو کاناډا ته په تازه سفر کې روانه میاشت د دغه هیواد له صدر اعظم جستن ترودو سره وکتل او بیا دا موضوع د رسنیو په سرلیک بدل شوه. افغانستان د 2018 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې د ښځو لپاره د ځینو نورو پرمختګونو شاهد هم وو. په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په پروسې کې د ښځو پر نقش ټینګار وکړ او په بیلابیلو برخو کې د دوی رول مهم وباله. خو شکایتونه دا کړي چې په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې لا هم د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی او ډیر کارونه په شاري سیمو کې سوي دي. د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې نور تحولات هم راغلل چې تر ټولو مهم یې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول ګڼل سوي دي. د سعودي عربستان ځوان شهزاده او ولی عهد محمد بن سلمان د خپل حکومت د زیاتو چارو تر اخیستو وروسته تیر کال یو لړ اقدامات وکړل چې په هغو کې مهم اقدام ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول د ده له مهمو اصلاحاتو ګڼل سوي دي. د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د لبنان پارلمان هغه قانون لري کړ چې پر اساس هغه نارینه چې پر ښځو یې جنسي تیری کاوه له هماغې ښځې سره واده کولو ته مجبور کېدل. دغه جنجالي قانون د ښځو له غوښتنو سره په ټکر کې بلل سوی و. په لبنان کې دا پرمختګ وروسته له هغې راغی چې په اردن او تونس کې هم ورته اقدامات وسول. بل غورځنګ چې په نړۍ کې د زیاتو خلکو پام ځان ته واړاوه په امریکا کې د میچو یا زه هم په نوم کمپاین و. په ټولنیزو رسنیو کې د هشتاګ په توګه دغه حرکت د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شو چې په کار ځایونو کې د ښځو د ځورونې پراختیا ته د خلکو پام واړوي. تر دې کمپاین وروسته د امریکا پر مشهور فلم جوړونکي هاروی واینشتاین د جنسي ځورونې تورونه ولګول سول. له همدغه هشتاګ څخه په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې په نړۍ کې په میلیونونو ښځو استفاده وکړه. دا د خپل ستونزو د برسره کولو لپاره د شوزو د مبارزې یو لاستراوړنه وبلل سو. یو بل لاستراوړنه چې د سوري په برخه کې د شوزو تر رهبری لاندې و د افریقا په جګړه ځپلي جمهوریت کانګو کې پایل سو. تیر میلادي کال د کانګو جمهوریت په تاریخ کې د اول وار لپاره شاوخوا اتیا شوزو لبیلابیل کلیو لیفراتی جنگلیو سره د مذاکرو میز تک شینستلی او د سولې په مذاکرو کې برخه واخیستله. دغه تحول په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره په زړه پورې و چې د دغه هیواد د ښځو لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه.
په د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د ښځو د ستونزو او دغه راز د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په باب مو واورېدل. د ازادي راډیو اورئ په بله پښتو خپرونه کې چې په 10 بجو پیلېږي. بیا هم په افغانستان کې دا پروګرام د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو موضوع ته ځانګړی شوی په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ونډه واخلئ. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د سپین بولډک ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یوه برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. د راپورونو له مخې په کونړ کې د امریکا د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې 8 وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د کونړ د ولایتي شورا یو غړي ولایت خان د جرمني ډي پي خبري اژانس ته کړی او ویلي چې وسلوال د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې په یوې دینی مدرسې کې راغونډ شوي چې بې پیلوټه الوتکې په برید وکړ. د جرمني حکومت پرون هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د افغانستان په ګډون د دې هیواد بهرني پوځي ماموریتونه تمدیدېږي. د دغه پلان له مخې چې د دې هیواد پارلمان تاییدي دیو ته اړتیا لري. دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني سرتېرو شمېر 1300 تنو ته زیاتېږي. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي د ولسمشر له ژمنې سره سم یوازې مسافر وړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر شي. د دغه اعتراض یو شمېر مشرانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې پرون ماښام افغان ولسمشر ورسره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلان به چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي د 2 ورځو په ترڅ کې نیسي د قانون منګولو ته به سپاري او همدارنګه به 2 برمته شوي هم د تښتونکو له منګولو ژغوري. یوې سخدریزې وسلوالې ډلې ادعا کړې چې په سوریه کې هغه روسي الوتکه د دوی وسلوالو ویشتې او رانسکورې کړې چې په نتیجه کې د شپږ عملیې په ګډون 9 سپرلۍ ووژل شوې. د برېتانیا پولیس وایي په لویدیز ښار سالزبوري کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغې د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی و. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې پرون د یوې هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 3.5 د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونه دا برخه هم د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې ژون په شیبو کې اونیز پروګرام واوري چې دا ځل په افغانستان کې دودیز طبابت ته کتنه کړې. په تېره بیا هغه چې ډېر ناروغانو ته د څارویو له پوستکو څخه کار اخلي او ناروغانو ته د څاروي پوستکې ور اغوندي. که غواړئ چې په د دودیز طبابت په اړه نور معلومات واورئ، د اساسي او بشري حقونو له پروګرام وروسته د ژوند په شیبو پروګرام ته تم شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، قدرمنو اوریدونکو له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب اشاره غلست.
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه. برمل صاحب، که اوریدونکو ته د ازادۍ د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړئ.
طبیعي خبره ده چې ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدې شي چې د دغه آزادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي یا نورو خلکو آزادي سلب شي یا د نورو خلکو آزادۍ ته ضرر ورسي. مونږ بیا هغه وخت کې ویو چې دا حق به محدودیدې شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو آزادي هر وګړی الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر شخص خپل شخصي حق دی چې دېنه مثبته ګټه واخیستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د آزادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون په رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته آزادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخت را نشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او آزادي موږ ویو، امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زمونږ خو بیخیشته شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه آزادیګانې چې موږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو، د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د آزادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغې چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډېر ضروري دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو آزادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نشي چې نور ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه آزادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډېره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د آزادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا موږ ګورو چې شخصي آزادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونشي. په خپل سر یو څوک نیول او د هغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباری نوکران نیول، خدا از منگا ټولنه کې دا بردگی چې ورته وی دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیش بیندی، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دې ته پیش بیندی. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردگی ده چې دې لپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیش بیندی. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې، په عسکری یا مثلا په آرمی، د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او امنیت کې، چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده. او د ماشومانو داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونشي. یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي، تر څو چې د 13 کلنۍ نه برشوي نه څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی، یا په پولیسو کې تنظیم کی، یا په امنیت کې تنظیم کی، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویل چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسي ته نه خبرېږي چې چا چرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډېره مننه. که اوریدونکو ده د توقیف او حبس پاره معلومات ورکړي چې د دې دوه مزګ فرق څه دی؟
اجباري نیونه ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده. او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرمونی ولشي په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هر هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپله د جزا موده هغه طی کړي، دې ته وایي حبس. خو دا لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلی شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راواخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزي، هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کوم تور نیول شوی دا توضیح کړي، پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي. دا یو قانوني توقیف دی. او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي، په اقرار نیسي، هغه وړې بندې کوي، نه یې فامیل خبرېږي، نه یې کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شیم، څه دپاره بندې شیم. دا یو غیر قانوني.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی مریض راغی.
آزادي
خزینه په سر اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی؟
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي، هغه په دینه دین پوه شي چې دا د کوم ځای نه دا کس راغلی او زه چیرته ما وړي. مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته، هغه ته پولیس نه دی راغلی، یا هغه ته پولیس توضیح نه دی ورکړی چې ته په دې جرم نیول شوی، دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شوی، ځکه ته موږ دلته راوستی. او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي، هغه بیا هغه کس ته دغه کیده وښایي چې دغه د ما د مثلا محکمې نه حکم راوړی ستا د نیولو په خاطر، او توضیح کړي د هغې جرم، د هغې تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی. دغه موده کمه موده ده، لنډه موده ده.
ډېره مننه کور موده.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسمه راولې او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکی اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کومو ناروغیو کې د څارویو پوستکی ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمه مرادو نو پوستکی واچو
اگه سر باقی که دو که تو دعا وقی چه دا مراج خدای
نگه دواغانو برخی که دواغانی هم نوی دیست تر با بیاخی که دو تبیه بیوش که دروغ جور بس
او دی خزینه وزو پوسته کسی دا گرم دا نو دا دی نارینه دی پاره چون معمولا طبیعت که نارینه دیر سول میزاجی وی نو اگه دی بدن دی حرارت پیسا بانده دیر خور بانده چسبیگی زکر دی دا چسبیدل دیر مهم دا
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکی اغوستل د دغې درملنې تاریخ ارزښت او پایلو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه وه. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیزې درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر شویده. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکي اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونان یا د لروم چې منشأ خسته ده. مثلا د خل او په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده، په ریسه باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمال ول، یا مثلا بعضی نور صداوی گانی چې هغه وسټولی مودل ودل دي. دا اصل منشأ دی یونانی قدیمه او د روم نه اخلي، لږه ده په شکل د میراثي او انانوی دره پات سوی د تر داوسه پوری د مخ په مناطقو په لږه منطقو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي. د هغه میراث د یو خلکو راپاتې او تر داوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و، معاصر طبابت نه ولو، ټکنالوژي پیشرفته نه و، کشف د دواګانو دومره زیات نه و، میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه و لکه په اوسنی شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیر تبه کولی او تبه یې دوامدار شوه، نو بیا ی ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لاله کته په پوستکی اخر خواته لکه یم تر پری کړه، اته مونږه سه پوستکی ډاټ کړه، اته مونږه سوال او راوږه نیسه مونږه سرو ابو بیا په چاله پاک واخه مخه بم خطرېسته ته خو صفاس، اته مونږه مکن خو لا غزا کو بغاس لکه کمیشه واونه، اته به سم لاس د سه به خولې کړو ګر وجود مو خلا وته او د سه یو سلو پنځه تبه به مغه به یو خدای پاک پوستکی ور ورکه کړو بس ولوک یلا لا وخته مونږه ټاله لا تابو مریضو پښپا کې و ماسه روای دا روسه تی به لاک ادا پښې کنه به کار تراک.
نو موړی وای چې د خزی میګی چرمن هغه خزی ته ور اغوندې د کوم چې اولاد نکېږي او داسې ډېرې تجربې هم کړې دي. لالای چې خپل عمر څلور نوی کاله خي وای چې د میګی اوزی تور چرک او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تم مرادو نو پوستکی وچاو اگه سر باقی که دو که تو دعا وگی که دا مرا جا خدای رکی ما سر با بچه پستخی با مویس یا ملدی اگه نجایمی ویسی یا با ما پستخی رو اگه بیتم جایمی رو آگو چه یا شبا بی که ترش آسابا متروخی بیا ولم باو تری بیمینده نو داغش خان کهو خو بل چای گونه نه دانترو نه دواوی نه تش اصیلی وقت لگو چه ده دا دواو مم دې خلکو وکړ چې دا ناست به وکړه مو به ناست به پنځه کسان لاسه دا به دوا به وکړه سو لړمم دې په تباخي واچل او په پوښتا به وخوړ دوا به وکړه.
د ده په خبره چې کله به یې ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومانو به ژړل، ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بله دا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چا ته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي، دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجي سردار ولی او حاجي ګلا جان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستو کای چا وړ ماشومان بچی او ته به وېسال بهونه بخ کید بیا به دوه ته ډالر ای ورواچا ولر ابن به داغه تو یکل دا مواد به چتوی کدا به بیا ورواچ او دې سره به بیا خکید په دواګانو باندې خکید دواګان هم نه وی دې سره به بیا خکید طبيب یې وش کید روغ جوړ بس یار ماشومان ته خو تر دوا کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کیږي او غټان بس بیا ته وی غټان خو ته هر سن پورې بچو ورته فائدہ به کوله طبيب یې وی کوم مرز باندې باخته سو بیا بس نه خکید بیا به پوستکی ورچول بیا به خکید وسره سړی ته به قتل ام استعمال به ورته لالاو دې غوایي پستو کای به ورچاو دې موزی به ورچاو کوم پستو کای ورته لګیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات که خلکو ته دعا وکي چې دا دې موږ مریض خدای خکې
دا خلک مشران براغله دې به مشوره وکړه چې دې ته پښتو کوي واچو دا خو تجربه دا مشران خلکو تجربه لرل خلکو به دعا وکړه دې ته چې دعا ورته وکړي چې د مریض تعالی شفا ورکړي هغه غوخه به خیرات کړه پښتو کوي به چې غوخه به ته دعا بو باندې دا پریمینز بیا به دې واته ګلټې دا ګرم ساته چې د شمالونه وي راوا بلګې دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولې سین کانات نوې دا پښتو کوي خوړه خبره ده چې مرزارم خولې ته شي یو کس ما پدې دلې دلې دې چا ورته ویلی دا غوړه کم شاله او بو کې ګرځي چونګ چې دغه چونګخه میدهکه دغه وخوره چې تا د سیارې مشکل بالاخره اسرای مجبور اوسې دي دغه چونګخه دا ما جده خبره د مالدلې هغه یې خوړلې خو دا د درد وجه وه د مشکلات وجه وه اوس یې دغه پوستکي نیو سړي کرکه کېږي خو دغومره کرکه یې نه کېږي لکه درد او تکلیف شي ورته د حلال مال پوستکی ده خو چې درد په چا باندې راسي او مجبوري په چا باندې راسي حتی د آرام پوستکي ته هم غاړه ګري خو چې څوک طبیب ورته ووایي چې دا شی و
د ګلاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندي نو ځانګړی پرهیز بکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوي ورځې نیولې ان تر 12 ورځو پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې دی د بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکي ور اغوستل کیږي.
دا د وزي مالونو پوستکي چې دي د چا به چې طبې به ډېره کولې د مریضانو ته به موږ ور اغوستل. د وزې پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه و نارینه و ته راغونځي. د خوسی خزینه و نارینه و ته چې څوک زیړي نیولی و کنه او دغه د وزي پسونو د خزینه و د نارینه و د ښځې او د نر ترمنځ فرق همدغومره کیدلی سي چې د نارینه پسه پوستکی چې دا یخ ده د خزینه دپاره هغه ډېر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه دپاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هیڅ د هوا جای نه وي.
دا چې د دودیز طبابت له مخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغوندې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کړې سبا ته دې چې ایسته کړې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کړې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلور ورځو دپاره فقط خپل لمړني ضرورتونه سي دغه په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته ګشت گذار نه کوي او نه به یخ چای خوري. بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته موږ د مړي مالونه حلال کړم پسه مړي پسه د میږې مګ دا به مو حلال کړې دې پوستکی به م ور واغوستې بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل. بل به د موږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و خو داسې چا نه پېژند لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده دا سپین زیړی ده دا زیړ زیړی ده. تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دو کلن یو کلن پوستکی ور واغوندي نو بس اخر سره بخدا پاک زیړی دغه خط کنه.
نو ما وړه وای چې دو کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوسته وو او اوس بیخي جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکو کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانې ډاکټر محمد ایاز وای چې لډېره په خوارا حصے د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري.
د پخوانو څخه دا انانه راپاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډېر زیات استعمالیږي نه تنها د دغه سي عمومي امراضو لپاره لکه تبه یا بل مرضي د مورقې یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې به دا استعمالېدله. بر علاوه چې کله د پوستکو څخه په مات شوو هډوکو کې په ترجیداتو کې په د مفاصلو په تکلیفونو کې دا ډېر استعمالېدل. دا پوستکی په ګرم حالت کې وایستل شي دا دومره خوله ورکوي انسان ته چې بیخي د وجود ټولې اوبه له مالګو سره او د منرالونو سره دا د وجوده باسي او ډېره انرژي د انسان له وجوده څخه دا باسي. د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کړي چې دا ډېره زیاته یو نقص د دې وجود انسان دپاره.
ډاکټر ایاز زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د ښه کېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډېر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل دي دي شي مثلا نورې دواګانې د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي چې دا دواګانې دغه ځای په ډېر اسانۍ سره او حتی په سلهاوو مرتبه یې نتایج ترلاسه کړي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادل دي عناصرو صورت نه نیسي، یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسیدو ریدکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای دغه دواګانو نیولې ده کم وخت کې او په ډېره اسانه طریقه سره سیماسریت ترلاسه په مراتبو زیات استفاده کوي.
درنو اوریدونکو، موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
بدلے گی رو رو زڑے گی رو رو بدلے گی ننگ گگے گم نام نام گگے گم پل پل روانیم گم گم گگے گم پل پل روانیم گم گم گگے گٹ گٹ گگے گم جام جام گگے گم پل پل روانیم